دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم اجمل ان می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. قدرمن دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هرکلی وی وخت په افغانستان کې د سهار توجه شوی. په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره یو کلی سرغږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث ولرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان ولسمشر ملکی داروته د وسلوالو کسانو نوتل د نمنلو بللی او امریکړي چې د ایسای ادارې ته د وسلوالو کسانو د نوتو قضیه دی وڅېړل شي. د کورنیو چار وزیر له نوی لوی درستی سره روزګان ته تللی و او د دغه ولایت لپاره یې نوی امنیي قومندان معرفي کړی. او عراقي چارواکي وایي د هغه څلور سوابیا تنو د بدن د پاتې ټوټو د عدلي طب معاینه به وکړي چې باور کېږي د اسلامي دولت وسلوالې سخت دریځې ډلې تیر کال تکرت ښار ته نږدې وشلې. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر ملکی داروته د وسلوالو کسانو نوتل د نمنلو بللی او امریکړي چې د ایسای ادارې ته د وسلوالو کسانو د نوتلو قضیه دی په جدید ډول وڅېړل شي. ولسمشر اشرف غني دا خبره پرون په غونډه کې وکړه چې د ایسای په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ ادارې د ستونزو د څېړلو لپاره جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د ایسای د ادارې د سرپرست او مرستیالانو پوسټونه تعلیق شول. ولسمشر په ایسای کې د فساد د څېړلو او تفتیش لپاره یو هیئت وټاکه. ولسمشر غني د ایسای په اداره کې د چهارشنبه د ورځې پیښې ته په اشاره وویل چې وزیران دې په رقابتي پوستونو کې له لاس وهلو او تصرف ډډه وکړي او د سوداګرۍ وزارت د څو تنه د لیاقت پر اساس د ایسای د مشرتابه لپاره وړاندیز کړي او ولسمشر ته دې کاندیدان ور وپیژني. همداراز د دې له وزارت غوښتل شوي چې د ایسای د ادارې د حقوقي حیثیت د ټاکلو لپاره یو اساسي طرحه جوړه کړي. ولسمشر دا هم وویل چې هغه کسان دې تر قانوني تعقیب لاندې راوستل شي چې دا ایسای ادارې ته په زور ننوتی دي. د کورنیو چار وزیر له نوی لوی درستی سره روزګان ته ولاړه او د دغه ولایت لپاره یې نوی امنی قومندان معرفي کړ. جنرال توریالی عبدانیا د روزګان نوی امنی قومندان ګمارل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي او لوی درستیز قدم شاه د روزګان د نوی امنی قومندان د معرفي کولو ترڅنګ د دغه ولایت امنیتي وضعیت هم له نږدې ولید.
وزیر امور داخله و لوی درسیز اردوی ملی افغانستان سفر که داشتن به ولایت اروزگان با مردم دیدار کردن و قماندان امنیه جدید هم با خود برده بودن و با مردم ولایت اروزگان معرفی ساختن.
دا کب د میاشتې په پای کې د پخوانی قماندان متی الله خان له وژل کېدو وروسته اروزگان امنیه قماندان نه درلود. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په کویت کې د هدي هواد صدر اعظم لمرسیالو د بهرنیو چارو له وزیر سره د دوو هوادونو پر اړیکو خبرې کړي. صلاح الدین ربانی چې د اسلامي کانفرنس موسسي یا او آی سی د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره کویت ته تللی و، د دې هواد د دې غونډې ترڅنګ له خپل کویتی ساری شیخ سبا خالد الحمد السبا سره لیدلې دي. د کویت د رسمي خبري اژانس رپورت له مخې افغانستان او کویت د بهرنیو چارو وزیرانو په دواړو خیسو مسلو خبرې کړې. د کویت خبري اژانس وایي چې دواړو وزیرانو په غونډه کې یو شمېر نور چارواکي هم حاضر ول، خو اژانس په دې اړه څه نه دي ویلي چې دوی په خبرو کې دقیقا پر کومو مسلو بحث شوی. هند، چین او روسیې د افغانستان پر حالاتو او د سیمه ایزې همکارۍ پر لرلید خبرې کړې. د هندي رسنیو د رپورټونو په اساس په دې مسلو پرون په نوې ډیلي کې د درې هیوادونو د ملي امنیت مرستیال سلاکارانو خبرې وکړې. د انډین اکسپرس ورځپاڼې د رپورټ له مخې د هند د ملي امنیت شورا دارالانشا په یو خبرپاڼه کې ویلي د درو هیوادونو چارواکو د افغانستان د حالاتو او د سیمه ایزو همکاریو په اړه نظرونه شریک کړل. دوی موافقه وکړه چې له یو بل سره به په درې اړخیز چوکاټ کې په دې نیت تماسونو ته دوام ورکوي چې سیمې ته سوله او ثبات راشي. دا پر دې موضوع د درې هیوادونو دوهمه غونډه ده. لومړۍ غونډه د 2014 میلادي کال په جنوري کې د چین په پلازمینه پیکینګ کې شوې وه. د سیمې او نړۍ څو خبرونه. عراقي چارواکي وایي د هغه څلور سواویا تنو د بدن د پاتې ټوټو د عدلي طب معاینه به وکړي چې باور کېږي دا اسلامی دولت وسلوال ډلی یا داعش تیر کال تکرت خارته نگدی وشلی. دا بغداد دا مړو دا اصلی ساتنځای سرطبیب ډاکټر زاید العباس پر نوویل دا مړو ټوټې له څلورو ډله ییزو خبرونو اخیستل شوي. د عراق د روغتیا وزیره عادله حمود وایي د هغه کسانو چې وپیژندل شي نومونه به راتلونکې اونۍ اعلان کړي. د چینایي وسلو د بندیز ټولنه وایي د نړۍ د کیمیاوي وسلو په سلو کې نوي زیرمه له منځه وړل شوې ده. د ادارې عمومي رئیس احمد عزمچو دا خبره پرون وکړه. وی ویل دې داسې ښکاري چې موږ د نړۍ له کیمیاوي وسلو څخه د پاکولو په حال کې یو. د کیمیاوي وسلو د بندیز ټولنه وایي له کله چې د قوي کیمیاوي وسلو پر جوړولو بندیز لګول شوی شاوخوا 3,000 ټنه څرګنده شوې کیمیاوي وسله چې ډېرې د امریکا او روسیې په سلاکوټونو کې وه په خوندي ډول له منځه وړل شوې. په دې وسلو کې 1,500 ټنه هغه کیمیاوي وسلې هم شاملې دي چې له سوریې څخه ایستل شوې. ولسمشر پیټرو پوروشنکو یې ویلی هله اصلي کړي چې د اوکراین حکومت ته چې پیسو ته سخته اړتیا لري اجازه ورکوي څو بهرنیو پور ورکوونکو ته د پیسو ورکړه ودروي. د اوکراین د ولسمشرۍ مطبوعاتي دفتر پرون وویل دا قانون به له خپرېدو وروسته نافذ شي او د 2016 کال تر جولای میاشت به دوام وکړي. د اوکراین کابینې ویلي دا لایحه چې تېره اونۍ پارلمان تصویب کړه له بې پروا کریډیټرانو او پور ورکوونکو څخه د دولتي شتمنیو د ساتنې لپاره ضروري ده. روسیې ویلي چې اوکراین د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغی او د خپلو ملي ګټو دفاع به وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرانسې له پخواني ولسمشر وارلیجیس کاردیس تا سره په مسکو کې ولیدل. د روسیې ولسمشر سلاکار یوری اوشاکوف هم په دې غونډه کې ګډون درلود. د دوی تر کتنې مخکې د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف خبریالانو ته ویلي وو چې پوتین به د فرانسې له پخواني ولسمشر وارلیجیس کاردیس تا سره د عادي اړیکو د جاري ساتلو لپاره یو لړ خصوصي غونډه وکړي. دا خبر دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. زموږ خبرونه په رادیو سربیره چې په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 3.15 اوریدل شي. زموږ د ویبپاڼې لارې هم په مستقیمه توګه اوریدل شي او همدارنګه زموږ په طالب ریپورټونه او خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې له نور تفصیل سره کتلی شي. ازادي رادیو .com مو د ویبپاڼې پته ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د وسوالو ځواکونو لوی درستیز پرون روزګان ولایت ته تللی وو او دغلته یې نوی د امنیي قمندان معرفي کړی. په دې اړه د روزګان د وروستي امنیتي وضعیت په اړه به یو رپورټ در واورو. همدارنګه د روزګان په وروستي امنیتي وضعیت د دې ولایت د یو پخواني چارواکي او د دې ولایت د ولایتي شورا د پخواني مشر ښاغلي هوتکی سره مرکه هم لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی پاڅونوالو ته وسلې نه ورکوي او نه پرته او نه هغه کسانو ته وسلې ورکوي چې په حکومتي چوکاټ کې نه دي شامل. صدیق صدیقي چې د کورنیو چارو وزارت وایاندې په دې موضوع له ښاغلي صدیقي سره بشپړه مرکه لرو. د ولسي جرګې د یو شمېر غړو له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي ولسمشر اشرف غني ورسره ژمنه کړې که ولسي جرګې غړي راضي نه وي نو د پاکستان سره استخباراتي تړون به لاسلیک نه شي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده
تړونو اتفاقنامه چې امضا شوې ده په دې باندې خپل حکومت هم پښیمانه دی او دا وایي چې موږ اشتباه کړې ده او واقعا په دې کې مشکلات ډېر وجود درلودل په دې اتفاقنامه کې.
دا سیمه اونړی په ریپورتونو کې بواوري چې ورسته لدی چې د سویس چارواکو پروند د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون ګلشمیر لوی چارواکي د اداري فساد په تور ونیول. امریکایي چارواکو دغه تورونو یو څه تفصيلات وړاندې کړي دي. دا د ازادې رادیو ده. د ازادې رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د کورنیو چارو وزیر پرون اوروزګان ته نوی امنیتي قمندان په داسې حال کې معرفي کړ چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو یو شمېر پوستې نیولي. که څه هم د کورنیو چارو وزارت وایان چې طالبانو لاسته د لویدلو پوستو په شمېر کې مبالغه کیږي خو په ولسي جرګه کې د اوروزګان د خلکو یو استازي ویلي چې په لسګونو پوستې د پولیسو له کنټروله وتلي. اسمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی پرون په داسې حال کې اروزګان ته نوی امنیه قمندان معرفي کړ چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې فعالیتونه زیات کړي او یو شمېر امنیتي پوستې یې نیولې دي. په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو یو استازی عبیدالله بارکزی وایي چې د پخواني امنیه قمندان مطیع الله خان له وژل کېدو وروسته د هغه د ځایناستې په ټاکلو کې ځنډ او ځینې نور عوامل سبب شول چې د دولت وسلوال مخالفان په چوري او دهراوت ولسوالیو کې شاوخوا 50 پوستې ونیسي. د ښاغلي بارکزی په وینا د نوي قمندان له ټاکل کېدو سره د سیمې قومونو ژمنه کړې چې له حکومت سره به همکاري وکړي او ژر به اروزګان د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شي. په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو استازی ښاغلی بارکزی وایي چې پولیسو ته نه په وخت کومکي ځواک ورسید، نه خواړه او نه د څښاک اوبه. د وویل د یوې پوستې قمندان د دې لپاره چې طالبان یې ژوندی ونه نیسي ځان په لاسي بم وواژه.
تر اوسه پورې 8 پوستې چې 4 پوستې د چورې پور ولسوالۍ کې هغه برتر نن د دولت لاسته ورغلي دي. هغه سناک او تقریبا په حدودو کې د 100 پوستې د چاچنو پور ولسوالۍ کې دي. نه پوهېږم چې نه پوستې دي کارته پوستې دي. 8 پوستې د دیراوت پور ولسوالۍ کې
د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی دا خبره نه تاییدوي چې په اروزګان ولایت کې دي د دولت وسلوالو مخالفانو په لسګونو پوستې نیولې وي. صدیقی وایي چې پرون د کورنیو چارو وزیر او لوی درسیس د اروزګان دهراوت ولسوالۍ ته لاړل او امنیتي وضعیت یې له نږدې ولید.
دا کاملا زدهوم چې د امنیتي ځواکونو نږدې 50 پوستې دي سقوط کړي. دا د دښمنانو خبره ده. هلته مونږ کاملا تسرت لرو. د کورنۍ چارو وزیر او لوی درستی صاحب دواړه په ګډه د دهراوود ولسوالۍ ته لاړل او د نږدې نه هغه امنیتي برنامې او عملیاتونه چې په مخ دي نظارت یې وکړ او د خلکو سره یې وکتل. نو مونږ اوس په اروزګانو کې کوشش کوو چې د ټول امکانات نه کار واخلو. نوی قمندان هم ولاړی، نو هغوی به هم کوشش کوي چې تر څو د خلکو په همکارۍ او په مشوره امنیتي برنامې مخته وړي او دشمن باید حتما انشاءالله په بشپړه توګه باندې هلته به شکست وخوري.
ویل کېږي وروسته له دې چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه وتلي او افغان ځواکونه د بهرنیو پوځیانو له ځمکني او هوایي ملاتړه بې برخې شوي، وسلوال طالبان هڅه کوي چې په جګړه کې خپل چانس وازموي. د امنیتي چارو د کارپوهانو په وینا سږ کال طالبان تر تیرو کلونو زیاتې حملې کوي او له همدې کبله د ملکیانو او پوځیانو مرژوبلې هم د تیرو کلونو په پرتله بېساري دي.
و موریدل چې د کورنیو چارو وزیر پرون اروزګان ته تللی و او دغلته یې نوی د امنیه قمندان معرفي کړ. په داسې حال کې دا چې په اروزګان کې په دې وروستیو کې نامنې زیاتې شوې دي. د اروزګان ولایت څخه رارسېدلي رپورټونه وایي چې د دې ولایت په څلورو ولسوالیو کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. د اروزګان د ولایتي شورا پخوانی رئیس امن الله هوتکی ازادي راډیو ته وویل دا جګړې د نږدې 10 ورځو راهیسې پیل شوې چې په ځینو سیمو کې وسلوالو مخالفینو تلفات لیدلي خو په ځینو نورو کې بیا افغان ځواکونه شاته تللي. زموږ همکار یوسف خان صدران د ښاغلي هوتکی سره د اروزګان د وروستیو حالاتو په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې دا مهال د اروزګان په کومو ولسوالیو کې جګړې دي. امن الله هوتکی ازادي راډیو ته وویل
تر روزګان په خپل جراوت ولسوالۍ کې جنگ دی. په جراوت کې خپل همدغه مشکل ده چې ډېرې ساحې د طالبان په لاس کې دي. بل په خاص روزګان کې جنگ ده چې هلته لارې بنده ده. د ترینکوټ او د خاص روزګان د ولسوالۍ کې مابین لارې بنده ده. هلته ډېر شدید جنگ ده. په خاص روزګان سیمه کې هلته هم ډېرې منطقې د دولت وسلوال مخالفینو نیولې دي. دریم قدم کې د شیداساس په ولسوالۍ کې جنگ ده. په څلورم قدم کې موقته ولسوالۍ کې د سراب په هغه کې جنگ دی. نو په دغه څلورو ولسوالۍ کې وسته پیلن لپاره د روزګان ولایت شپږ ولسوالۍ دي. په څلورو ولسوالۍ کې جنگ شروع دی.
ښاغلی هوتکی صاحب، که څه هم حکومت په دې اړه رسمن تر اوسه څه نه دي ویلي، دا جنگ اصلا کله شروع شوی او د چا او چا ترمنځ دی؟
اوله دا وسوال مخالفین دي. وسوال مخالفین دي چې ګراوت او د شیداساس ولسوالۍ چې موږ ورته وایو چې پاس کې دلته په ماجر کې باندې چرچنه ورته وایي. دغه یو سرحد لري د یلمند ولسوالۍ سره. د یلمند کې د مسکلاو د جنداور یا د کچکی د ولسوالۍ سره د دغه سیمو سره په سرحد باندې پرته ده. تقریبا 8 ورځې کېږي نه ورځې پیل شوې ده جنگ شروع دی. خو په څو سواره مشکله د وزیر صاحب داخله او وزیر صاحب دفاع ته هم شکایتونه کړي. زموږ وکیلانو سناتوران تللي دي. هلته ډېر کوښښونه یې کړي دي په دې باندې. نو نن کمانډان نن د نور یو خلا ما به سره غړي ونونن کمانډان د امنیت چې نو ټاکل ونن یم اړتیا کې وجه صاحب د شلم راغلي دي روزګان ته لیدره شې راغلي دي خپل ترين کوټ ته شاید راوته لسوالي تم سفر وکړي خبرې هم پدې کې شروع دي خو جنگ په شدید توګه شروع دي اته نو ورځې کې شروع جنگ شروع دي
تغلې هو ته کې صاحب کپدې اړه ته وې چې داسې پیښه په خام کله تکرار شوي کړه لومړی ځل چې د نه هو اته ورځې رئیس جنگ شروع دي په خام داسې ګواښونه په دې سیمه کې
نه په خوا کې و غړي په کم کې دات باندې و هغه تاتی سیمو کې وو اوس خو بیخي مرکزینو کړو کاټته ځانونه نږدې کړي دي اوس ډېرې منچکې هغه نیولې دي او طالبان تاسو مالمېږې چې هره منچکه هره ساحه ونیسي هلته دوی خپله چل دي جذبې زیا کېږي دا خبرې تقریبا د لس ورځو د دولس ورځو تر مابینکېږي چې ډېرې شدید شوي دي
د خلکو وضعیت اصلا څنګه دی په دې سیمو کې حتمن خلک به زیانمن شوي وي کډوالۍ ته خو څوک نه دي مجبور شوي دا جګړه دومره سخته ده
بلې وکړه په ډېرو ساحو کې خپله لکه په شهید اساس ولسوالۍ کې چې مربوطات کې جنګ دي او د سراب په موقعته ولسوالۍ کې او د جراوت کې خو جنګ ډېر شدید دی تقریبا درې ځایه جنګ شروع دی او په خاص ارګان ولسوالۍ په جدري ولسوالۍ کې چې جنګ دی هغه خلک ډېر کډوال شوي دي او ډېر د خپل ځای څخه یو ځای ته او بل ځای ته نقل شوي دي بعضې منچکو کې اوس هم هلته کوچنیان ښځې او ماشومان شته چې طالبان هغو ته اجازه نه ورکوي چې هغه د جنګ د ساحې څخه ووځي
تاسو په سیمه کې ګرځېدلی یې اصلا وضعیت اوس څنګه دی هلته څومره تلفات ملکیانو ته رسېدلي
بلې او یو شی دی وضعیت وزغه شان دې چې په نن تقریبا دوه نه مشمان او د جنگ په ساحه کې او دوه نه مشمان شیدا سوي دي او یو بل نه یو شمېرې شي د غسوي دي ځکه سوي دي دوه نه زنه نه ځښنه نه سوي دي او جنگ چې دی و سپیلند فایره هم شروع دي د ساده څخه پولیس او وزور په جراوت او سوال کې ګډ عملیا شروع کړي دي چې په مختګ کړي دي نور خو جنگ دی الله توسم جنگ د جنگ په حالت کې دي
د اوروزګان د وروستي امنیتي وضعیت په اړه مو د دې ولایت د ولایتي شورا د پخواني رئیس امن الله ته کې سره مرکه واورېده باید یادونه وکړو چې دا مرکه پرون شوې وه ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون غړي وایي چې ولسمشر اشرف غنی ورسره ژمنه کړې د ولسی جرګې غړي کراسي نه ویني نو د پاکستان سره استخباراتي تړون به نه لاسلیک کړي د دې کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده وایي په غونډه کې چې د ولسی جرګې اداري هیئت د جمهور رئیس سره لرله جمهور رئیس د څه وخت غوښتنه ځینې کړي یوسف خان زدران په دې اړه له کابل له نور تفصیل سره
یو شمیر حکومتي چارواکي چې د پاکستان سره د معلوماتو د شریکولو د استخباراتي تړون په لاسلیک کولو کې دخیل دي د دې تړون لاسلیک د بیړې پریکړه بولي او د ولسی جرګې غړو ته ویلي چې په خپل دې کار پښیمانه دي د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده که څه هم د دوی نمونه نه اخلي خو وایي دې کسانو تېره شپه له ولسمشر غنی سره د ولسی جرګې د اداري پلاوي کورنی امنیت نړیوالو اړیکو او د دفاعي کمیسونونو سره په یو غونډه کې دغه څرګندونې مطرح کړې ښاغلی خونزاده د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس غنی له دوی څخه د وخت ورکول غوښتنه کړي ترڅو د پاکستان سره په دې تړون کې اصلاحات راوستل شي
یو ساعت ملاقات سر دلده یم همدغه موضوع پر دې باندې مشته معلومات راکړي په دې موضوع باندې ډېر بحث وسو د ولسی جرګې په نمایندګۍ رئیس ته ولسی جرګې هم خبرې وکړي هغه ته نو ته په نامه چې مزه سوي په دې باندې خپل حکومت هم پښیمانه دی او دا وایي چې موږ اشتباه کړې ده او واقعا په دې کې مشکلات ډېر وجود درلود په دې ته په نامه کې وګورو چې د دا ته په نامه کې بیا اصلاحات څنګه راوړي اوس دوی دا وړاندیز لري دولت چې تاسو مشته وخت راکړي او په دې کې موږ اصلاحات راوړو او دا ته په نامه د خپل اساس سره شریک کړو
د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبی الله خو څرګندونه وروسته چې له د سره د دې تړون په وروستۍ کولو کې مشوره نه ده شوې ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر د وضاحت لپاره د چهارشنبه په ورځ استجوابي غونډې ته ورغواړي خو په ټاکلې ورځ بیا د ولسی جرګې اداري پلاوي پرته له دې چې ښاغلی اتمر ورشي دې موضوع ته د پای ټکی کېښود چې دې کار د ولسی جرګې د زیاتو غړو غوسره وپاروله د ولسی جرګې منشي عبدالروف انامي وایي چې د ښاغلي اتمر د رابللو پریکړه لا په ځای پاتې ده او د دې کار لپاره له جرګې څخه زیات اندازه لاسلیکونه راټول شوي دي دی وایي جمهور رئیس اشرف غنی ژمنه کړې چې د اصلاحاتو سره سره که د ولسی جرګې غړي راضي نه وي نو د پاکستان سره استخباراتي تړون به لاسلیک نه شي
امضا د ملي امنیت شورا د سلاکار د استجواب لپاره 40% لاسلیکونه راجع سوي دي. که څه هم په هغه لیدنه کې چې موږ د جمهور رئیس سره درلوده، ولسمشر وضاحت راکړ او ټینګار یې وکړ چې له اصلاحاتو وروسته به ولسي جرګې ته ولېږل سي. خو دا هم وایم چې که ولسي جرګه هغه د لاسلیک کېدو وړ ونه باله، رد به سي.
له دې سره د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د ولسي جرګې د غړو څرګندونې تاییدوي او وایي چې د داسې مهم تړون په لاسلیک کې باید د ملي شورا سره مشوره وشي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمند وایي افغانستان پاکستان خپل دښمن ګڼي او دی په دې باور دی چې پاکستان به کله هم د داسې تړونونو له مخې د افغانستان له امنیت سره مرسته ونه کړي.
له پاکستان سره د افغانستان تیر وختونه اوړي کې شی نه دي او دغه هیواد د سولې په پلمه تل د افغانستان جنگ ته لمن وهلې ده. ښه دا و چې د دې تړون په اړه یوه ټولیزه پوښتنه سوې وای. اوس په دې وخت او دې وضعیت کې دا تړون زه مناسب نه ګڼم.
کارپوهان وایي د پاکستان څخه د امنیت او سولې غوښتلو موضوع زړه شوي او کلونه وشول چې افغانستان د سولې کلي له پاکستان نه غواړي. دوی ټینګار کوي چې افغانستان باید د پاکستان په وړاندې له سم سیاست څخه کار واخلي او هغو هیواد ته اجازه ورنکړي چې په بېلابېلو پلمو او یا د استخباراتي تړون په نوم بیا افغانانو ته دوکه ورکړي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې پاڅونوالو یا هر هغه چاته چې د امنیتي ځواکونو په رسمي چوکاټ کې شامل نه وي وسلې نه ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایندوی صدیق صدیقی دا خبره د هغه ریپورټونو له خپرېدو وروسته وکړه چې پر اساس ویل شوی و د کورنیو چارو وزارت د وسلوالو طالبانو پر خلاف جنګېدونکي پاڅونوال په وسلو سنبالوي. له ښاغلي صدیقی سره عصمت ساروان مرکه کړې. د دې مرکې په پیل کې ښاغلی صدیقی پاڅونوالو ته د وسلو د ورکولو په اړه نظر څرګندوي.
هغه پاترونه چې د خلکو همکارۍ او د خلکو ملاتړ د امنیتي ځواکونو څخه هغه زموږ تایید وړ دي. اما هیڅکله موږ په تېرو څو کلونو کې او یا اوس چې دا مطرح کېږي موږ عام وګړو ته یا خلکو ته یا دا پاترونو ته موږ اصلحې نه ورکوو او دا موږ صلاحیت او امکانات نه لرو. موږ فقط خپل امنیتي ځواکونو باندې تمرکز کوو او د افغانستان امنیتي ځواکونه چې اوس شمېر یې زیات هم دی نو کولی شي خپل هېواد ساتنه وکړي. د خلکو هغه پاڅونونه چې پخوا د تېرو څلور کالو راهیسې یا درې کالو راهیسې مهم یعنی بعض ځایونو کې بعضو نقاطو کې خلک جګ شوي دي او په خپل امکانات چې ورسره دي او د پخوانه امکانات ورسره ول او یا دوی اصلحې درلود پخوانه او یا حتی په تش لاس باندې د دښمن مقابل ته دوی درېدلي دي، خپل سیمې پاک کړې دي او اجازه یې نه ده ورکړې چې مخالفین دوی په سیمه کې ځای ونیسي او یا ځالې جوړې کړي.
لیکن په کندوز کې حکومت یو شمېر خلکو ته وسلې ورکړې دي چې ویل کېږي دا خلک پخواني مجاهدین دي.
موږ د افغانستان ملي پولیس عام وګړو ته وسله نه ورکوي او موږ خپل نږدې اوس یعنی موږ د پولیس شمېر کافي دی او دوی موږ د دې په مخه چې د خلکو پاتون ملاتړ کو تیرو دو کالو رہی درې کالو رہی تھی یو سلو شروع پنجو سلو سوالیانو کې موږ محلي پولیس ایجاد کړل چې یو منظم چارچو او چوکاټ لري او خلک کولی چې په دغه چوکاټو کې قانوني چوکاټ د خپل سیمې او د خپل قریباتو امنیت وساتي.
نو آیا په کندوز کې کوم بل امنیتي ارګان دا وسلې توزیع کړي دي او کنه دا کسان چې وسلې ترلاسه کړي دي دا سیمه ایز پولیس دي؟
زه نشم کولای چې د کوم بل ارګان لخوا هم دا تایید کړم، اما مهمه خبره دا ده چې زمونږ محلي پولیس هم په کندوز کې شتون لري او هم په بغلانو کې دي او په بدخشان کې هم دي. نو دا زمونږ امکانات خپل محلي پولیس ته ورکو او د محلي پولیسو جوړښت څو کالو راهیسې ډېر مؤثر او ډېر مفید دی او په اکثریت ولسوالیانو کې چې دوی فعالیت لري دغه تشکیلات ته دښمن ته دا فرصت نه دی ورکول سوی چې دوی د فعالیت وکړي. نو زه غواړم چې د کورنیو چارو د وزارت لخوا بیا هم دا رد کړم چې موږ عام خلکو ته اصلحې نه ورکوو او که امکانات لرو خپل محلي پولیس چې دوی چې په هر ځای کې دي په هر ولسوالیانو کې دي هغوی نه ملاتړ کوو او امکانات په اختیار کې ورکوو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی و چې ویلي د کورنیو چارو وزارت پاڅونوالو یا هر هغه چاته چې د امنیتي ځواکونو په رسمي چوکاټ کې شامل نه وي وسلې نه ورکوي. د افغانستان د فوائد عامې وزارت مرستیال وایي چې د بنسټیزو ترانسپورتي پروژو تطبیق باید د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې شامل وي. نورګل منګل پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له تمویلونکو نه باید ډیر کار واخیستل شي. صفي الله سانګزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د فوائد عامې وزارت مرستیال وایي دا هیواد باید له سترو تمویلونکو نه د ترانسپورت د ملي پروژو په تطبیق کې ډیره ګټه واخلي. دغه وزارت تخنیکی مرستیال نورګل منګل وایي له دې پرته به افغانستان په راتلونکي کې ونه توانېږي چې په یوازې ځان لوی لارې جوړې کړي. ښاغلي منګل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حلقوي سړکونه، د وسپنې پټلۍ او له ګاونډیو هیوادونو سره د سړکونو نښلول باید د حکومت په کاري لومړیتوب کې وي.
وخت کې پیسې انوز هم د مرحب کومک خو په لایواز میکنه.
کله چې پیسې لا هم د ډونرانو لخوا ورکول کیږي نو موږ باید د افغانستان ملي پروژې لکه حلقوي سړک، د ټول افغانستان د وسپنې پټلۍ، د افغانستان د شمال، جنوب، شرق او غرب سړکونه او د ګاونډیو هیوادونو له سړکونو او د هغوی له لارې د نړۍ له نورو سیمو سره د افغانستان د سړکونو د نښلولو پروژې د افغان حکومت په مهمو کاري لومړیتوبونو کې شامل کړو. ښاغلی منګل هم درس ټینګار وکړ د هغو سیمو امنیت چې ترانسپورتي پروژې پکې پلي کیږي باید سل په سلو کې ونیول شي. په افغانستان کې نه یوازې د لارو جوړول بلکې نورې لوی پروژې هم له خنډ سره مخ کیږي او د امنیت نشتوالی هغه څه دی چې د ټولو پروژو د ځنډیدو لامل بلل کیږي. اخوا د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د لویو لارو د امنیت د ساتلو او د ګواښونو د لرې کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي دي. د معلوماتو له مخې افغانستان 9000 کیلومتره سړکونه لري چې ځینې ځایونه یې بیا رغولو ته اړتیا لري او دا لارې د څلورو خواوو ګاونډیو هیوادونو د نښلیدو لپاره هم په وار وار مناسبې بلل شوي دي. اقتصادي چارو پوهان هم د لویو لارو جوړېدل د اقتصاد په پرمختګ کې اغیزمن بولي او ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید افغان حکومت پانګونو ته زمینه برابره کړي. د اقتصادي چارو یو افغان کارپوه سید محمد ټینګار ازادي راډیو ته وویل د دې ټولو مسایلو ترڅنګ د امنیت نیول هم مهمه خبره ده څو ترانسپورتي پروژې په سمه توګه تطبیق شي.
حکومت باید تلاش وکړي چې ملي او غیر مالي سازمانونه دې ته راوهڅوي، تشویق کړي ترڅو چې په دغه برخه کې سرمایه ګذاري وکړي او دا د افغانستان د شارک حیثیت لري او د افغانستان سره د اقتصادي لحاظ ډېره مرسته کولی شي او د اقتصاد په پرمختګ او ودې کې ډېر مؤثر تمامېدلی شي.
کې د چې د ملي وحدت حکومت د خپل کار لپاره تر اوسه پوري د سیمې له هیوادونو سره د ترانسپورتي همکاریو او اړیکو د خوالي لپاره ځینی هڅې کړې دي. خو څېړونکو ټینګار کوي چې افغانستان باید د ځان بسیا لپاره سرچینې او دایمي حل لارې پیدا کړي. دوی ټینګار کوي لدی چې د لوی ترانسپورتي پروژو د تطبیق لپاره بهرني هیوادونه پیسې ورکوي باید حکومت یې په خورا تدبیر سره ولګوي. صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته لدی چې د سویس چارواکو پرون د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون ګڼ شمېر لوی چارواکي د اداري فساد په تور ونیول او امریکایي چارواکو د دې تورونو یو څه تفصیلات وړاندې کړل. د برتانیې او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د دغې ادارې د راتلونکي مشر د ټاکنې د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړې. سلطان محمد سرور په دې اړه تفصیل لري.
د برتانیې او فرانسې بهرنیو چارو وزیرانو په فیفا یا د فوټبال په نړیوال فدراسیون سخت انتقادونه وکړل او غوښتنه وکړه چې د دغې نړیوالې ادارې د رئیس د ټاکنې انتخابات باید وځنډول شي. د فرانسې بهرنیو چارو وزیر وویل چې په سویس کې د فیفا د چارواکو له توقیف وروسته به معقوله خبره دا وي چې دغه انتخابات وځنډول شي. لوران فابیوس د پنجشنبې په ورځ په پاریس کې د فرانس انټر راډیو ته وویل
دوی تورن شوي دي چې له کلونو راهیسې په اداري فساد کې لاس لري او د فیفا انتخابات چې ټاکل شوی د سبا ترسره شي معقوله به دا وي چې وځنډول شي ترڅو سم او ناسم سره بیل شي او چارواکي بیا فیصله وکړي. خو اوس مهال د دغو چارواکو بڼه ډېره مصیبت
لړلې.
د فیفا د مشري لپاره یې اوسنی رئیس سیپ بلاتر او اردنی شهزاده علي بن الحسین سره سیالي لري. دغه راز د برتانیې بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامون د پنجشنبې په ورځ بی بی سي ته وویل د فیفا په زړه کې یو ژوره تیروتنه شته چې اصلاح ته اړتیا لري. د اروپا د فوټبال فدراسیون هم غوښتنه وکړه چې د فیفا د رئیس انتخابات ښایي شپږ میاشتې وځنډول شي. د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو سیاستوالو او د سپورت چارواکو هم په داسې حال کې چې د فیفا
یو شمیر لویو چارواکو د اداري فساد په حق له تحقیقات روان دي. د دغه ادارې د اوسنی مشر سیپ بلاتر د استعفا غوښتنه وکړه، خو د روسیې جمهور رئیس امریکا د فیفا په چارو کې په لاسوهنه تور نه کړه او وویل چې واشنگتن نه غواړي چې سیپ بلاتر یو ځل بیا د دغه نړیوال ادارې مشر وټاکل شي. سیپ بلاتر د سویس په زیوریخ ښار کې د لویو وچو د فدراسیونونو د مشرانو یو عاجله غونډه دایره کړه، خو تفصیل یې نه دی ترلاسه سوی. ټاکل شوی ده چې هغه به نن شپه په زیوریخ کې د فیفا یو کنګره پرانیزي، خو د اروپا د فوټبال فدراسیون ګواښ کړی چې په دې غونډې کې برخه نه اخلي. د سویس پولیسو د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون و چارواکي د چهارشنبې په ورځ ونیول. دغه کسان امریکا ته سپارل کیږي. د سویس د عدلیې فدرالي اداره وایي امریکایي چارواکي ګمان کوي چې دغه کسان د څه د پاسه سل میلیونو ډالرو رشوت په راکړه ورکړه کې لاس لري. د سویس چارواکو دا هم ویلي دي چې د هغو مزایدو په هکله هم تحقیقات کوي چې په نتیجه کې د 2018 کال د نړیوال جام د لوبو میلمستیا د روسیې او د 2022 کال د قطر په برخه شوه. بلخوا د بشري حقوقو د څارنې سازمان وویل د فیفا راتلونکی رئیس باید دا خبره یقیني کړي چې په کومو هیوادونو کې چې د نړیوال جام لوبې کیږي باید د بشري حقوقو د اساسي معیارونو جوګه وي. دغه راز د فیفا مالی مرستندویو کمپنیو لکه اډیداس، کوکاکولا، مکدونالدز او ویزا هم د دغې نړیوال ادارې د اصلاح غوښتنه وکړه.
او سم په مخړې یو ار بیا د مهمو خبرونو سره کوتا د افغانستان ولسمشر ملکی دارو ته د وسلوالو کسانو نوتل د نمنلو بللې او امر کړی چې د ایسای ادارې ته د وسلوالو کسانو د ننوتو قضیه په جدي ډول وڅېړل شي. دا کورنوی چار وزیر لنوی لوی درسي سره روزګان ته تللی وو د دغه ولایت لپاره نوی امنیه قومندان معرفي کړی. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې په روزګان کې ناکراری زیاتې شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په کویت کې د دغه هیواد د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر سره د دوو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې. عراقي چارواکي وایي د هغه 400 تنو د بدن د پاتې ټوټو د عدلي طب معاینه به وکړي چې باور کیږي د اسلامي دولت وسلوالې سخت دریځې ډلې تیر کال تکرت ښار ته نږدې وژلي. د جنایي وسلو د بندیز ټولنه وایي د نړۍ د کیمیاوي وسلو په سلو کې نوي زیرمه له منځه وړل شوې ده. اوکراینی ولسمشر پیټرو پوروشنکو ویلای هلاسلی کړی چې د اوکراین حکومت ته چې پیسو ته سخت اړتیا لري اجازه ورکوي سو بهرنیو پور ورکونکو ته د پیسو ورکړه ودروي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرانسې لپخانی ولسمشر والری جیس کاردیستا سره په مسکو کې لیدلې. دوستانو اوس هم یو لنډه خبرتیا.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریده. خو زموږ غږ لازهدی رادیو نه اوریده. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو ل شپګنوي او د اف ام په 3.15 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د خبري مطالبه برخه پای تر سو 19 پروګرام تر ازو یو کله زرخه ګونه ډراما وړاندې کیږي. لیا د مباسي چې ورسته د کابل په سټوډیو کې زموږ همکار یوسف خان زدران د ډرامې پر موضوع لمل مسره باس لري چې تاسو په کې برخه اخیستل شئ. یو کله زر غګونه
یو کله زر غګونه.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې شاغا او مقیم لاس په لاس پر رشوت ونیول شول. اوس راځي د یو کلی زرغګونه ډرامې په سلمه برخه کې واورو چې دا پر رشوت تورن کسان به وکولی شي ځان له دې تور خلاص کړي.
مقیمه جکشا خوبونه دې بیا په لوی زندان کې پوره کړ. خوشوي ګنا
دا څټول خبرې کول دي سربازا. دا دد چیرته درنه لاړ؟
هغه خو هغه د پیسو باندې لو خوړه چې تا په جیب کې واچول. را دی خوکا لسونه دی چی ولچه کروه چه اوما اوز دی اغا قدر نشتا رشوت خوڑل اویسا دا دی سر لری دی پوش بی گلا
دا چپلی می چه شوا گرد لاندیم نشتا
چپلی پریده پوش بی گلا هم دا سی رازا 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 کما خوا مندی وکی دی خوا راشا پوش بی گلا
وکیلا دی اتاق که دا
او ورزا
السلام علیکم
و علیکم السلام رازه مقیمه دلتا دی مخامخ چوکی که که نه
وکیل سای مریم وقت پا پام که اونی سی پوشوی گلا زم دلتا دی دروازه شا تا پیره کوم
سمده دیر وقت مون ننیسم
وکیل سایب ده خدای پلیاز مال دی مختوره اخلاص که ده پا چپا لکی را گیر شوم
گوره مقیمه تو زما مکلیه ستال حقوقونه دفاع کول زما وظیفه ده
خو زکه در توایم چې په هر ډولوی مال قید او زندان نه بچکه یو لار ورته ولټوه
مقیمه زه ستا د جرم او عمل نه دفاع نشم کولای
نو وکیلا صاحب ما خو
ګوره د هر وکیل دنده هم دوم روی چې د خپل مکل له حقوقو څخه دفاع وکي چې زیاتای ورسره ونشي او سپکاویم ونشي
ښه یعنی ته ما د محکمې له جزا نه نشې ژغورلی
محکمه د قانون او شریعت له مخې جزا ټاکي نو موږ وکیلان خو د قانون په وړاندې وشو درېدلی
وکیله صاحب دوه دقیقې نور وخت لرې پوش بې ګله
ښه بس خبرې مو ختمېږي ګوره مقیمه اوس وخت کم دی نورې خبرې به پرېږدو
زه
د دې دپاره راغلی یم چې ته خو به نور څه ویلو ته نه لرې او نورې پوښتنې خو به تا نه نوې شوې
نه همغه دوه ځله تحقیق رانه وکړه او بس
تا په خپل تحقیق کې ویلي وو چې ته خبر نه وې او شاغا په خپل سر پیسې ستا د کور د دروازې شا ته دروړی وې همداسې ده
هو همداسې مې ورته ویلي دي خو که شاغا په خپل تحقیق کې ویلي وي چې مقیم پیسې رانه غوښتې دي نو بیا
زرمینې امه دغه شاخچه را ونیسه خیالو چې پکې دي
زرمینې راشه دې ونه کې خیالو چې دي
همای را ورنډارې ما وګلاله یم ښه شاخ را نیولی
ها چې پریمانه نشي
ها شاګلې مامې دا ښځې را الوچه ده
های امیده ځواني مې لاړه تېره شوه په ونه کې به مې هغه تر ټولو شنه او د اوبو ډکه دانه لټوله
توبه توبه
ولې دې وخندل امیده
خوښ یم لکه مور وي گلالی لور میم چه آلوچی طولوی بیا چه پوونه که چه تخام ده نوی اغیش کولی وی اوائی داخل تروه ده
او کنه خطروش آلوچی لمال ده سرخه خوند کوی
ایت خود آلوچی ده سره و بوکی که دم چیا خیشی
اوهو گوره گلالی تکره لشنو آلوچو دکه کرده ده
هو نو آخیرن گور دی چه ده
اوهو موری ده خبر زمان مخیطه مکوی
همیرا احمد صبر ولی داسې په منډه له کوره را ووتل
نه پوهېږم احمد زویه ولې دا د کالوی غوټه ده چېرته وړې
مورې بس دوه راته کوه لاړم چې ملګري مې راته په تمه دي
وی لالا پلاره احمد لالا مې چېرته ځي
ګلالۍ لورې هغه چې ویلې ځان ته مې کار پیدا کړی همالته ځي مور جانې لاس راکه چې ښکلی کړم
زویا زه خدای دې مل شه خدای دې د هر بلا وساته
زویا په پاک خدای مې سپارلی مه ژاړه مورې خیر دی پلار اندېښنه مه کوئ احوال درته را لېږم ټولو نه د خدای په امان
احمد لالا
ګلالۍ خور کوي تا پسې خو خامخا خفه کېږم
زه هم خفه کېږم احمد لالا مورې زه ځم کور ته
مژړی مسافر خلک په ژړا نه رخصتوي او دا ولې لاړ چیرته لاړ
ښه خو زه هم نه پوهېږم کار پسې لاړه
دومره مڼې خو دا رسېږي خو د ولور د پیسو په پوره کولو پسې لاړ
هو لږ ولور خو یې نه دی پرېښی نو صبره د یوغو یې لور ستا د ګلالۍ لور نه زیاته وه ګل غوندې نګور مې ده تا خو یو غیران ولور هم پېکې نه خود
زما د صابر لالا غوندې د خدای په لاره خبر خلک ډېر نه پیدا کېږي
وایم ایس من لغی کورانه نه لور نه غوخته پریگی دی آغا خلق چه لورانی خرچوی پا کور که ور تزاری سی بیا با دی خدای زوابم وایی
او کنه اول بر خو اگوی پا مونگ پزوره نده منلی خو مونگ پشاشوی او کنه
او مامی زهم ملامتیم چه اگوی ناروا کار کوا ما ولی دا ناروا پا خپل زوی روسته
نازیه ته؟
اوزه سلام علیکم بیخی در نایره هم زر لخته
ولیکم سلام
نه ولی برا نایره بی خو دیر و خوشو چه درک دی نو
حالی میتروره پس در جوان جنجالونو کرا گیر شلو تاسو خی است
او شکو ده طول خیو
نازیه او دی نویل چه چنگ را غلی
حالی میتروره دیر مزده تنگ شو ما ویل راشم لگ دخپل کلیواله ووینم
خدی وکرل چی راغلی دیرم زن پا کور که ما بندی کوا کل کل راوزا پام با دی پا بلشی
او خو
ریختیا نازی اوس من دکان تا مستی و ترشی خپل جوڑاوی
او اگه هم دخپل چرگو دی نازی خی پیسه با طولاوی
او کار چوه که او زحمتو باسه خود با پیسه طولاوی خونه پیگم چه لدین و روسته بسنگه وکم
ولی چه شوی؟
پشمی که ترشی خواه خرطی دلا او سی توک دومره نخلی
وی انو نورا به ترشی نجوڑوی؟
نو چه توک نخلی چه را بای جوڑوام؟
گلپری خوار او رز خدای داد پلاس لو خیور کوی چه ورس آشار را چه پیرکی پخوام
خیر ده گلپری تا با بیل خم زدار آشار جوڑوام
نازی دیرم دیکنه ما کوا ها غدا چمو دورست روژه بیا رزی دی آچارو بازار با دی بیاخه گرم شی دونو بخرس شی چه پا جوڑوال استری شی
او خواهی روژه که خواه چهر سخت خوان کوی زر لخته اگه دکتری تا چی آخه زر آغلی و پاید دیده
کمه ایوه موری حال تا خودی ری خزیوی
هم آغه یدوی چه تا وایل دکتری تای دفیس بزای دمرابا دک مردبان را وڑای و
دفیس بزای دکتری تا مرابا را وڑای و
او لکه چه تا خرچلاو تا ترشی جوڑا بی حقی مرابا جوڑا والا او بی خرچا والا
نازی تا خویل چه اوس وقتونو که ترشی خنه خرچیگی داده ده خیر سره ده میوه ده پخیدو وقت نگدی کیگی نکیگی چه مرابا جوڑا کی؟
حالیمه عجیب خبره ده وکڑا مون چه ده اصلا پی جریبونو باغونه لرو چه بیایل میوه چه مراباوی جوڑه کم
او ریختیا حالیمه ترو ری نازیه ده خوبه و بخچه نلری نو
یو بل کارم کولیشی میوه دیل کلیوالو چه خواخلی
کلا باوشی زر لخته اگه ترکاری خلاخه و ده کورمه ختمه لگزای کرلی و ده ده مرابا جوڑه ولو کار مزده تنلویگی
وی زرلخته دسترون نشاری؟
اوهو موره لیکه شیبه مخ که جمیل زن سر باندی بولی و
بسته همونده دنلر خدای خوامان دنلر تلر
خطرانوال سیب صورت دوال و سلو تا دوام ورکه
جناب قاضی صاحب در رشوت په دې قضیه کې بل هیڅ دلیل نه پیدا کیږي چې د مقیم او شاغا په بیگناهی دلالت وکړي همداسې نه د مقیمه
قاضی صاحب زه اعتراض لرم دوی زما مکل ته توهین کوي
اغلې وکیلې صاحب ستاسو اعتراض پر ځای دی څارنوال صاحب د سپکاوي حق نه لري
بخنه غواړم محترم قاضی صاحب د دې دلایل او شواهدو پر بنسټ چې ما مخکې د نوموړي مقیم د شهاب الدین زوی عکسونه د پیسو اخیستلو پر مهال محکمې ته وړاندې کړه او
قاضي صاحب وای مال شاغانه پیسې نه وی غوښتي
قاضي صاحب
نازم
قاضي صاحب او د شاغا عکسونه هم چې مقیم د پیسو ورکولو په وخت کې ومولیدل او بل دلیل دا چې ما په خپل شاغا او مقیم لاس په لاس د رشوت ورکولو او اخیستلو پر مهال ونیول نو ځکه زه څارنوال نصرت الله مقیم د شهاب الدین زوی او شاغا د منصور زوی ته د افغانستان د جزا د 255 او 238 ماده په اساس لس کاله حبس وړاندیز کو
قاضي صاحب اوسنۍ ټکنالوژي کې خو عکسونه بدلیدای او جوړیدای هم شي
موږ سره خپل کمره موجوده ده او حتی هماغه وخت ثبت کړم ده
قاضي صاحب واره بچی می دی واره به پاتې شي دومره سخته جزا مره کوي قاضي صاحب
آغله مریم تاسو د توران د دفاع لپاره څه ویل لرئ؟
قاضي صاحب زما مکل د جرم سابقه نه لري او
هو که یو څه موده نورم په خپلې څوکۍ پاتې شوی وی
نو خامخا به یې د رشوت د جرم سابقه پیدا کړې ده.
نه نه قاضي صاحب نه.
نظم نظم، ستاسو د دلایل او شواهدو له وړاندې کولو وروسته دا قضیه لا هم واضح شوه. د دې لپاره چې د محکمې وخت ضایع نشي، نو زه د ابتدایي محکمې رئیس مجرم مقیم د شهاب الدین زوی او مجرم شاه آقا د منصور زوی ته د افغانستان د جزا د قانون د 255 ماده او 213 ماده لومړۍ فقره پر بنسټ هر یو مجرم مقیم د شهاب الدین زوی او مجرم شاه آقا د منصور زوی په 10 کاله بند محکوموم.
د ازادي رادیو خبرونکو سلامونه، نیکې هیله او احترامات مې ومنئ. نن تاسو له ازادي رادیو څخه د لومړنۍ خبرېدونکې ډرامې یو کلی زر غږونو سلامه برخه واورېده. په بلې سلسله زموږ ډرامې سلیزه پوره کړه. نو دا اونۍ ځانګړې اونۍ او ځانګړې بحث ته مو د ډرامې د سکرپټ ایډیټر رحیم الله بشارت راغوښتې چې ستاسو وړاندیزونه او غوښتنې مخامخ واوري او دا چې د ډرامې په اړه د پیغامونه څه دي. بشارت صاحب ستړي مشي، ورسره تاسو ته مبارکي وایم چې دا لړۍ مو تر سلمې برخې راورسوله.
ډیره مننه خیروسی او ستاسو نام مننه چې ستاسو په ملګرتیا مو دا لړۍ تر سلمې
راورسوله. بشارت صاحب قلم هم داسې تازه اوسه. نو درنو اوریدونکو، په خبرونه کې له تاسو هم اورو چې تاسو له دې ډرامې څه زده کوئ، په دې ډرامې کې نور څه غواړئ، او یا په ډرامې کې مو کوم کرکټر خوښیږي. زموږ سره د اړیکې شمیرې دي 0999-203-1540، بل شمیره 0998-225-55. زه یوسف زدرانیم او عبیدالله عبید را سره په تخنیک کې مرسته کوي. ښاغلی بشارت صاحب، تر اوسه دا مزل څنګه و؟ که څه هم دا قضاوت باید اوریدونکو کې خو ستاسو په نظر هغه پیغامونه چې تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوي څومره جالب وو؟
رښتیا هم چې دا قضاوت باید اوریدونکو کې چې هغه ته څومره ګټور وو، چې تیز دکل څه ته نوې وو، څه کم پیغامونه داسې وو چې دا هغه په مغزو کې زیا پیدا کړ، کم داسې وو چې دا چا خبره په یو غوږ واورېدل شو، مونږ په داسې لکه ناسمه طریقه ورکړل چې په یو غوږ واورېدل شو په بل ووتل. دا ټول شیان اوریدونکو باید قضاوت وکړي. خو زما په فکر مونږ هغه خپل انساني کوشش کوو چې شیان په داسې ډول ورکو چې د خلکو په ذهن کې تر ډیره پاتې شي، او دا غیر لپاره ځنې لارې دي. مثلا یو لارې دا ده چې موږ په ځای د دې چې خبرې وکړو په عمل کې شیان وخایو. بل لارې دا ده چې شیان په بیلابیلو بڼو وتراتاو شو یو موضوع ته. یو بل کار چې موږ کوو د یو لوی پیغام تر څنګه واړه واړه فرعي پیغامونه ورکوو. نو دغه ټول زموږ هڅې دي د لیکوالو په حیث، او دا به روان ساتو.
اوریدونکو هم په لاین کې منتظر پاتې دي چې خبرونه د اوریدونکو د اصل اونۍ د ډرامه مسلسل اوریدلې ده، باید د دوی نظرونه په خبرونه کې شریک کړو. زموږ سره یو اوریدونکو لمړنۍ اوریدونکو د هغه اخلو. مهرباني خپل ځان معرفي کړئ، کوم ځای نه مړی کني ولي؟ مهرباني حمد جان، په خیر راغلی. مهرباني څه به ویل غواړي نن خاص ورځ باندې؟ بلې ښه، د حماد اړیکه زموږ سره وشلې ده. بل اوریدونکو هم په لاین کې دی، د هغه اړیکه اخلو. ښه مهرباني، تاسو زموږ سره وصلې. مهرباني خپل ځان معرفي کړئ، کوم ځای نه مړی کني ولي؟ او پښتون صاحب خیر راغلی. مهرباني بلې
وستر له اوس کوم څه درامت وګور، څه درامت څلور برخې لري، او دا څلور سره برخې پر یو موضوع باندې غږیږي. چیرې دا د اړې درامې موضوع ته ناش تقریبا څلور شپې روان دی، یو څه ډېر مهم دی. هغه دوه وار هغه په کار پای کې راځي. زما فکر دا به د درامې د ښکلا د پار ډېر د پرمختګ یو بل وړاندې دا کثیر تاسو د درامې یو څه د کوکنارو د
پښتون صاحب نظر وو د غورک ولسوالۍ څخه موږ سره اړیکه نیولې وه، فکر کوم تاسو ځواب ورکوئ.
ډېر ښه مسالې ته اشاره وکړل، او زه خوشحاله په دې شوم چې دوی دقیقې اورېدلې دي، او بېلابېلې برخې چې موږ په یوه برخه کې څلور صحنې لرو، او دوی هغه صحنو ته اشاره وکړل، الله ویلی چې څلور واړه صحنې چې
تقریبا
یو شی وي، یعنی یوه موضوع رانغاړي. و عموما همداسې نه ده، ځینې وخت مونږه فرعي قصه ورسره لرو، خو کله چې کومه قصه غواړو مونږه ډېره زیاته توجه ورکو او فکر کوو چې که فرعي قصه ورسره ملګري کو د دې نه به هغه توجه واړی، نو بیا یې ورسره نه ملګري کوو. یو بل شی چې مونږ ټاکلی دی هغه دا ده چې مونږ د شپږو نه تر اته برخو پورې یوه قصه ختموو. د دې سره کله کله مونږ مجبوری قصه نه غواړو چې ډېره په تفصیل یې راونغاړو، بیا پکې نورې ملګري کوو.
حتما زموږ د اوریدونکو ځواب واخیست او تاسو په پاینده کې مورته انشاءالله پاملرنه کوئ. او چون کړیم د عبدالغفار د لوګر څخه زموږ سره په اړیکه کې دی. مهرباني غفار جان، زموږ خپرونې ته په خیر راغلی. بل اردن کے طرف سو چاغوی چوک خوخی دو ڈرامے پاڑا چوڑن دس لری میرا بانی تاسو زمون سر اس اڑی کے کیا ہے. بلے بلے زمون سر خبر ہی کوئی. وعلیکم السلام، سڑی میں شیخ پرون تب خیر رکھ لائے. بلے میرا بانی میرا بانی زمون ڈرامہ اتمن مسلسل اور ایت سوائل غواڑی. زمونږ یو اوریدونکي واغې اړیکه وشلی ده. بیا هم 0993 503 542 0225 اړیکه نیولی شي. زمونږ ګڼو اوریدونکو مونږ ته غږیز پیغامونه هم را پریښي دي، هغه هم اورو. اما ځین نور اوریدونکو هم په لاین کې دي، هغو په طرف سو چې هغوی وړاندیزونه واورو. مهرباني خپل ځان معرفي که، کوم ځای نه د اړیکه نیولې، د ډرامې په اړه څه ویل غواړې، ډرامه تاسو ته څومره جالبه وه تر اوسه، او نور پکې څه اضافه کول غواړې؟ مهرباني. بلې ښه اوریدونکي خبرې نه کوي، د غږیز پیغامونو په طرف سو. هغوی زموږ ډرامه ګڼو اوریدونکي ستایلې ده، مونږ ته دا غږیز پیغامونه تر تاسو مره رسوو. بشارت صاحب، تر څو تاسو پاینده کې هم لا ورته پاملرنه وکړئ، هغوی اورو.
سم،
یو کلی زر غږونه.
السلام علیکم، لغمان د یو کلی زر غږو د ډرامې مبارکه غواړم نظر د سره شریک کوم. کاندې را په لور پورې
السلام علیکم، د حزابې رادیو ټولو خبرو کارکوونکو ته سلام وایم. پښتوال هم پښتیا څخه یو کله زر غږونو ډرامې په حکله مې نظر ده. هغه ډېره ښکلې ډرامه ده، موږ ډېر څه ترې زده کړي دي. که موږ پښتنو ټولنه کې ستونزه دغه ده چې حقونه حق خو یو لري نه ورکوي کېږي، هغه د څاروي رقم د مال رقم خرڅېږي. داسې ستونزه ده زما د ټولو مسلمانانو نه، موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو، ټولو افغانانو نه، ټولو دیني عالمانو نه. ولې چوپه خوله پاتې شوي دي؟ ولې لکه ستاسو راډیو چې څومره کار کوي، همداسې دیني عالمان د خپل منبر له لارې خدمتو کې ځان دا ستونزه به پاتې ورکړي په درناوي.
امانم کریم را حکار ده خوش ولد ده سبر ایول سالین دراما بالکل تدر پوری ده.
السلام علیکم، انور صدیقی ده پکتیا ولد دیاریوب ده ایول سالین. تاسو تخپل پیغام سوتم دی ازاده را بیو طول که در منو کار کون کو او گلون و آوریدون که تسلامون احترامات برند کم. هر می داده چه تاسی دی ازاده را دیونه کم دراما چی مشل کیگی داده طولانی دی سمون دی پارا او د خیر ښېګڼې لپاره په ټولنه کې او د ښو کارونو ته د ربللو په خاطر ډېره ښه انګیزه لري. تاسې ډرامې د ستاینې وړ دي. انشاءالله انشاءالله د تاسو په ډرامو کې په اورېدونکو باندې ډېر ښه تاثیر لري او ډېر د ټولنې د سموالي او خیر ښېګڼې طرف ته روانه ده. او د تاسې د لا بریاوو په هیله.
السلام علیکم، افغان تاسو د ازادۍ راډیو نه چې کومه ډرامه نه شریکېږي ډېره په زړه پورې ده. زما هیله ده چې وخت یې لږ زیات شي.
یو کلی زر غږونه.
بشارت صاحب، د اوریدونکو پیغامونه وو چې صفتونه یې کړي وو. اوریدونکي را سره په لاین کې هم دي. جمال له زابل څخه زموږ سره اړیکه نیولې چې هغه څه ویل غواړي، دغه په طرف ځو. مهرباني جمال جان، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده.
بلی اوریز مارا
اورو. مهرباني ستاسو خبرونه ده. مهرباني څه ویل غواړي؟
ازادي راډیو کارټول کارټون کې بشارت صاحب ته خصوصا تاسو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
د یو کلی او زر غونو ډرامه ډېره بالکل په زړه پورې ډرامه ده. موږ هم همیشه اورو او خوښه مو ده ډېره. مبارکي را دغه سل سلیمې پرسې مبشارت صاحب ته وایم چې تر دې ځایه رسولې ده دغه نننۍ برخه کښې ډېرې ښه موضوعګانو ته ډېرې دردونکې موضوعګانې چې یوه د ولوار او بله د رشوت ده او هغو ته ولې ده هغه یې واضح کړې ده د افغانستان خلکو ته.
بیا
هم کامیابي غواړو او یو شي ته چې باید بیا هم دغه نشه یو تو کرور دو کسانو پیسې کې څه کار وسی ډېر بسي او ډېر وخوند
مهرباني خیر اوسه
تاسو وړاندې کوم ودان
بشارت صاحب که څوم زین موضوعات ته جمال اشاره وکړه کوم مطالب بل عموم دی یو کلی زرغونو ډرامې کې وړاندې کیږي تاسو ورته اولیت لمړی تو ورکوي
امنګ تر ډیره قانونی مسائل ہوتا لمڑی تو برکو خو کول شو دا جمال جان چې دے جمال رور دا دویم کا سوچ دا دروغ دو او د نشئی مواد خبره وکړه من به حتمن انشاء الله دا مسله را واخلو او په تاسو زمون سره پاتې شي چې دا ډرامه پر لپسې واوري ان شاء الله
کریکٹر ولري نور د خان په طرف لاړ شي
خامخا خامخا به کریکٹرونه ولري مونږه کوشش کوو چې یو څه پکې برخه ورکو زمونږه هغه ورونو ته مایوبین ورونو ته ورونو خویندو ته چې هغه یو کریکٹر پکې داسې را پیدا کو دا هم پکې وینه ان شاء الله او د روغ دو مسایل او ستونزې او مشکلات او دا هم
د کوم مطالبه تاسو اشاره کوي هغه به راځو عبید الله سره اړیکه نیول له جلال آباد مهرباني بخیر راغلی مهرباني وعلیکم السلام رادیو غږ مو بند کړئ ټلیفون لارې وغږی مهرباني وعلیکم
السلام
خپرونه خو ډېر ښه خپرونه خو پیغام خپرونه کې ډرامه کې مهارت کوم لږ برخبر کې څنګه پوهېږي
او بشارت صاحب درته وایي مهرباني بشارت صاحب ډېر خپرونې درلودې خو بیا هم
کور ودان وروره معرب ته مونږه تېره یوه قصه ځانګړې کړې وه د نجونو زده کړې ته د زهرا کوچنۍ ماشومه پکې چې مکتب یو ارمان یې وه یو ځل یې پکې لا یو عجب کار کړی و چې کتابونه یې خخ کړي ویل که راشنه شي لږ ډېر شي که نه نو خو دا داسې نه ده چې یو ځل یوه موضوع مونږ راواخیستله بیا یې نه راخلو بیا یې هم راخلو د بېلابېلو زاویو نه نو انشاءالله زمونږ سره اوسئ دا مسایل ټول راخلو دا مې ځان سره نوٹ کړو په همدې باندې د خیر سره
او کار به کوو مهرباني بل اوریدونکی هم اخلو چې هغه څه ویل غواړي تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې او خپل هم نوم واخلئ بلې
السلام علیکم خان د کندهار
ولایت خان صاحب خیر راغلی له کندهاره مهرباني
تاسو تاسو همکار ته سلامونه وایم
وعلیکم السلام
او تاسو د یو کلی سل سلمي برخې مبارکي ورته وایم
خیر اوسې مهرباني
دغه د کچاګر په اړه کې
کسبګر مهرباني ستاسو وړاندیز مونږ واخیست خان صاحب در څخه یو پوښتنه هم کوم دا ډرامې کې ستاسو د چا کرکټر خوښېږي
زما خو کرکټر ټولو کرکټرونه خوښېږي خو دغه کچاګر دا نور ملکونو ته چې خلک وړي ترکیه او لندن او فرانسې او دغه ملکونو ته چې خلک وړي دغه باندې کس کس سره جوړ کړي
مهرباني ډېره زیاته مننه ستاسو نظر مونږ واخیسته مونږ ته ګڼو اوریدونکو نور د آی وی آر 0 اووه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې له لارې هم غږیز پیغامونه پرېښي چې هغوی وړاندیزونه لرو په دې خاطر باندې چې اوریدونکي هم خپل وړاندیزونه واوري او تاسو ته هم در ورسېږي هغه اورو
السلام علیکم زه نیم چا پښتون د غورک ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم واقعاً ستاسو ډېره ښایسته ډرامه ده او په دې لنډ وخت کې ډېر مشتریان یا اورېدونکي پیدا کړي دي ستاسو د ډرامې د لا ښکلا دپاره زما سره یو کوچنی نظر وکړه ستاسو سره به شریکم که چېرې تاسو ډرامې ته دا رول ورګډ کړي که څوک وکنار وکړي یا تاریخ وکړي د هغه بدې پایلې به څه وي او دا خلک چې دي موږ ته څوک په افغانستان کښې بېخي ډېر خلک په نشي توک وختی د هغه پیلې ور په ګوته کښې په ساده توکو کښې
یو کلی زر غږونه
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته خاص کر د یو کلی زر غږونه ډرامې کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم فهیم نورانی نابینا یمه د لغمان نه یو نظر لرم نظر مې دا دی که تاسو په د یو کلی زر غږونه ډرامه کښې یو دانه معلول هغه هم نابینا
رول اضافه کوي چې مثال هغه خلک نه پرېږدي کورنۍ په هغه باندې باور نه لري چې مثال دی تعلیم نه شي کولی مګم دی هڅه وکړي کوشش وکړي زیار وباسي او ځان یو ځای ته ورسوي او تعلیم وکړي تا اورېدونکي په دې باندې پوه شي چې معلولین خاص کار نابینایان ناتوانه نه وي.
یو کلی زر غږونه
زما د ډرامې په هکله باندې دا یو نظر تاسو ته درکوم چې محترمو آزادی رادیو کارکونکو زه تاسو ته دا یو پیشنهاد کوم چې زموږ دا ډرامه به یو څه اضافه نه شي.
یو کلی زر غږونه
ډېره زیاته مهرباني زموږ سره وخت کم دی کنه ګڼو اوریدونکو پیغامونه پریښي او بشار صاحب وروستۍ خبرې ستاسو.
ښه وروستۍ خبرې به زه دا وکړم دې ورونو ته چا چې پیغامونه پریښي او چا زنګونه وویل یو ورور د قاچاق په مسایلو باندې د غیر قانوني مهاجرتونو ان شاء الله دا موضوع به راونغاړو. د نابینا کرکټر لږ مخکې ما وویل فهیم ورور چې د لغمان نه زنګواله دی دا رانغاړو ان شاء الله. موږ به ستاسو سره یو تاسو زموږ سره پاتې شئ او په ګډه به هڅه کوو ستاسو پیغامونه او نظرونه موږ ته د سیدی لکه په تیار کې رڼا.
ډیره زیاته مهرباني بشارت صاحب چې تاسو زموږ سره وایئ. اوریدونکو ته هم لږ وضاحت ورکړو. اوریدونکو څخه مننه چې موږ سره وړاندیزونه